شنبه د کب دوهمه د فبروري شلمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. دا خبرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ سبا دولس پښنبې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه له خپلو متحدانو سره مشوره کوي. د نور مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر لشکیل خو وغوښتل چې خبرو ته ور وګرځي او د چیوه هیوادو مشرانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
امریکا باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. ښاغلی هاستن د جمعې پورس خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناتو او امریکا پریکړو ته د پام لپام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډیره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شیبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې خلاصو مقدماتي ناسو پرته له طالبانو سره خبري ځنډیدلې دي. تازه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیو یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربه توپ وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه چې په ټوله کې شوې ژمنې 2.5 ته ورسېدې میلیارد ډالرو ته. د جرمني سرراعظم انګلا مرکل د سرمشیزې ته وویل کرونا او بابا تر هغه ماته نشي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه کسان د کرونا له لاسه مړه شوي او د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1.5 میلیونه ته رسیدلی. د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. ناوالني تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پرده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی دی. ناوالني تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي چې پرده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 5 پاکستاني ملیشا سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنځشنبه په ماښام وویل چې یو ملیشا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د دان رسپانې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشاو 4 سرتیري ووژل شول. کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بیلتون غشتون کې بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه پیل کړي دي. او روسي خبر ده چې نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي په دې شلو وریزو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو له خوا لوبي شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ورلیګ یا پیسل ته هم یو شمیر افغان لوبغاړي انتخاب شوي چې په بهرني لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیګ پیل لوبې ماښام په 8 بجو کېږي چې پکې کراچی ګینګس او کویټه مخامخ کیږي. په کراچی کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبي شي. سبب د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. دا سجی رډو سهارنې خبري مچل اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکوي او د جرمني صدر اعظم وایي چې د اوږدې مودې په مخه به هیواد په افغان چارو کې شکیل وي. وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې دا موضوع څېړل شوی چې له طالبانو سره څرنګه چلند وشي. په پکتیا کې مو د یو مرکز له پرانیستو خبرو.
د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي.
د خبرونې پروستوي کې یو ماشوم سره شخیدلی یو چې ډرامي جوړوي.
یو مې جوړا دا هغه ناکامورا والا دا.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای واشنگتن له ناتو او نور متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دوته چمتو دی. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د مونیخ امنیتی کانفرنس ته په آنلاین بڼه خبرې کولې د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلې همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعده په وړاندې د 10 کاله مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکو مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
یو آر الایز جوائنډ اس ټو فایټ القاعده.
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوي چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د راتلونکو مزال په اړه له ناتو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سلام مشورو ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماټیکي پروسې ملاتړ کوي سو دا جګړه چې 10 کاله په پوره کې دوی پای ته ورسوي. موږ متحده پاتې کیږو چې ډاډ بنکړو افغانستان بیا هیڅکله او امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د ګټو پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2020 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لږ تر لږه د امریکا لپاره هیلې زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې خو وارده مخه یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. د خو په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمني بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیا کتنې خوښ ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیا کتنې په هر کلی سربیره ډاډ ورکړ چې جرمني د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو ده.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
زه په دې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده. جرمني چمتو ده چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي که دا کار د ماموریت د بریا په ګټه تمامیږي. داسې ماموریت چې په افغانستان کې له دیموکراتیک او سوله ییز ځواک سره مرسته کوي. وتل باید په دې معنا نه وي چې غلط ځواک به برلاسی مومي.
ناتو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 12,500 سرتیری لري. له دې ډلې 10,000 د ناتو او 2,500 د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیرې جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2,500 ته راښکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر مې پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر ووله په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان د ولسمشر امنیتي سلاکاروي د ناتو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجي محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابله راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي و ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجي محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هیله بښونکې نه بولي.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکشي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
تاکل سبی و چې د ناتو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناتو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناتو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه شوې وه. د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوي هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغې هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغې ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په درس کې د ناتو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوي هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي. یو خبردار لرو چې ټاکل شوې ده سبا په افغانستان کې د کورونا وبا ضد د واکسین چاري پیل شي. او په دې ارتباط په کابل کې یو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برخه واخلي او همدارس به په کابل کې د هند سفیر هم په دې پروګرام کې برخه واخلي، ځکه چې هند 15 لک ډوز د کورونا واکسین افغانستان ته وړیا ورکړی دی. وبچو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو. په دغو چاپی خبرونو کې دا موضوع څرګل شوې ده چې د ویریس په اوس له طالبانو سره څنګه چلند کوي. دغو چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
وار آن د راکس خبرونه په دې لیکنه خبره کړي چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2500 پاتې پوځیان وباسي او کپریشتي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د میتر لومړۍ نیټې پوري وباسي، خو د دې په وړاندې طالبانو منلې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به د سولی خبرې پیلوي. وار آن د راکس وای شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو او دولت خبرې پیل کړي، خو په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کېږي او داسې هیڅ نشه نشته چې افغانستان به د ثبات لور ته درومي. خبرونه زیاتوي د سیاسي جوړجاړي په برخه کې له پرمختګ پرته د ځواکونو ایستل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه خپل لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د بطالیاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړی چې د فبروري په 3 خبره شو او له افغانستانه د میتر لومړی نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداري ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2001 میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوی او یو وار بیا به د 2 یا 3 کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلش دي چې شوروي اتحاد یې شیو او لکه څنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ، د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندیشنې شته چې افغانستان به بیا د 1991 لسیزي په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي، خو دا تر ډیره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایدن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغي جوړي مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1998 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نو، نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سختریزي افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روسنی کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شوی چې په دې کې ټول د حکومت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین په یو سالون کې تر یو چتر لاندې کښېني او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي له دې سره به نه یوازې د خلکو د کارونو په اجرا کې چټکي رامنځته شي، بلکې تر ډیره به د فساد مخه هم نیول شوې وي. یو شمیر بیا د چارواکو پر دې ژمنو شک کوي. لسمی راپور لرو.
په پکتیا کې د اداري لګښتونو د کمښت، رونوالي، د فساد مخنیوي، د کارونو د اغیزمنتوب، لشته امکاناتو د ښې استفادې او د کارونو د چټکتیا په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز جوړ شوی. د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو په دې مرکز کې د ولایت له والي نیولې بیا د دفترونو تر ټیټ رتبه مامورینو پورې ټول په یو لوی سالون کې تر یو چتر لاندې کار کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو څخه یې موخه ولسته په خدمتونو کې د پوره اسانتیاو رامنځته کېدل. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادی رادیو ته په دې اړه وویل:
ټول مامورین زما او دی مرستیال او رئیسانو په ګډون باندې به دوی دی ولس خدمت کوي. د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي، شفافیت راځي، د فساد مخه نیول کیږي، مؤثریت راځي، له موجوده امکاناتو نه ښه ګټه پورته کول کیږي او د خدماتو په وړاندې کولو کې چټکتیا رامنځته کیږي چې دا د دې مرکز ډیری مهمی ګټي دي.
د پکتیا اوسیدونکو او د ولایت شوراغړي د دغه مرکز جوړیدل ګټور بولیا وایي چې د خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا او رامنځته کول پر دولت د خلکو باور زیاتوي. د ګردیز خار اوسیدونکو عبدالرحیم وایي
دا د خلکو د پاره سمخه لاس ورځي یا هفته خلک سرګردانه بده شوبات ګرځدل اوس هغه یا هفته کار په البته په یو ساعت کې ان شاء الله خلاصيږي. دا د پکتیاوالو لپاره د ټولو څوک څوک مامورین دي او څوک څوک مشکل لري د ټولو لپاره الحمدلله د سہولت فضا برابر کړی ده.
د ګردې سړې ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ابراهیم اموي دوی بچ مخ کې ډیر وړ کار په سګردې سراغلل درې ورځې به کار نه خلاصید نو اوس دا ټول کار په نیم ساعت کې اجرا کیږي.
نن په دا چې جوړ شو الحمدلله د درې ورځې کور په نیمه غم ټکو وشي د مامورونو نروند سترولې سي پرې دا کور دلته په وساتو نه پیومن لای اجرا شي دغه دا ګټه دغه نه میډر خوشولي د ډېر مننه خبره ده.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي بیا وړي چې دغه مرکز کې د جوړ شوی سیستم د اهدافو او د چارواکو د ژمنو سره سم د عمل وشي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی وایي
په تاشکند کې مشپګ مشتیر کړي یو دویش منزله هغه و تعمیر یو د ټولو وزارتو په همدې و تعمیر کې کار کولو یعنی خلکو ته مشکل نه نو قدیمون د غریستونه په یو ځای کې ټول مکمل د سره روان شي کار یو ځای شروع کی خدمات لاندې کی دولتي خدمات زه فکر کوم چې خلکو ته نور سہولت میسر کیږي.
د ولایتي شورا بل غړی محمد رحمان قادری وایي دا باید په نوم او یا پر رسنیو کې د تبلیغات په مخه د خې حکومتوالۍ مرکز نه وي بلکې خدمتونه د خلکو ته محسوس او څرګند وي.
د دوی ژمنتیا مهمه ده. کله چې یو مامور ځي خپل ټاکلي وخت باندې او بیر ټاکلي وخت باندې رخصت کیږي او لکه څنګه چې په یاد مرکز کې د ولایت په کچه باندې رهبری هم شتون لري یعنی والی او معاون هم شتون لري نو هیله مند یو چې دغه مرکز کې د خلکو خدمات د خلکو هغه مربوطه روزمره کارونه د خلکو ځان سره مخامخ نه سي خپل وخت باندې خلاص شي. ول فساد تنها دا نه ده چې پیسې واخلې سي، فساد دا هم ده چې یو نفر دولتي معاش او امکانات نه استفاده کوي ول دی خپل وخت باندې مامورینو د خلکو د مراجعینو کار نه خلاصوي د خپل فساد ده.
د پکتیا مخ کې په خو سولوګر کې هم دا ډول مرکزونه جوړ شي چې بیا د کورونا او باد خبرې د لکبلې فعالیتونه ټکنی شول او مامورین ارشول چې د روغتیا پالو د لارښوونو سره سم د ګړنګونې د مخنیوي لپاره خپل پخوانیو دفترونو ته ولاړ شي. معلومه به شي چې پکتیا کې د دغه نوی جوړ شوی مرکز فعالیتونه څومره دوام کوي او د خلکو رضایت به دوامدار وساتل شي او کنه.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د جیوه او مونیخ امنیتي کانفرنس په سرمشریزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډ ژمنې ډاډ وشو. د برېټانیا د سر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د وو لویو اقتصادي قدرتونو مشرانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د 4 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیده. جزئیات د سفیولا سنگزی پر راپور کړي.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندۍ کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جیو سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب تر سره شوه. د دې سرمشریزه په پریکړه کې ډاډ خودل شوی چې جیو په بیوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 4 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جیو ډلې لخوا د ټولو اعلان شوی مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته ورسیده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل کرونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټول نړۍ نوی واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل شتمن هیوادونه باید خپل 4-5% د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
واکسین باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابري د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین روزونه شریک کړي او میلیارډونه پیسې برابر کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیواله تولیدي وړتیاوي دوه چنده کړو. د مینیخ امنیتي کانفرنس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسس وویل چې له نړیوال اتحاد پرته د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغیزې کموي. د نړۍ ګڼو بډایه او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوزه واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې لخبریدو یو کال او دوه میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسیدلی دی.
د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آسټن ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. په لنډو مهمو خبرونو کې دا خبر هم لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشي په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیو یادوو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه د کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربتوب وشوه. د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لش تر لشه شل تنه مظاهرچیان بندیان کړي دي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې روسیو تر رسیدلی او په پاتې څو دقیقو کې چې لروی د ژوند رنګونه پروګرام لرو، له همدې سره زحمت چې برلتا سو اجازه غواړم زما همکار احمد شکفر احمدی په پوره سات بل خبري مجله وړاندې کړي.
د ژوند رنګونه درنا وردن کو ز همدا شبل یو ماشوم سره ناس تم چې دای وړې وړې ډرامې جوړوي او بیا په ټولنیزو شبکو کې خبروي. د د سره به وغږی ګو نوم دې څه دی؟
عثمان.
څومره وخت شو چې دا ډرامې جوړوي؟
ډېر وخت.
ها، څو ډرامې دې تر اوسه جوړې کړي؟
ډېر.
د چی پاړه دی؟
یو مې جوړه دا غنه چولې نه ده، هغه پلان ده.
نوم یې څه شو؟
ارمان.
او غنور ډرامې به شپړه دي چې خبرې شوې دي؟
یو مې جوړه ده هغه ناکامورا والا ده.
ها، بلا
بلا بلا مې جوړه ده سره دی پبجی گیم پسې.
پبجی گیم پسې څه رقم ډراما جوړه کړې؟
پاغه مې بنا سی کاکا زب یا پبجی گیم بکوما یا ام بولا والا وینا را کوینا خوشحالہ ختم سب دے وقے
او هغه دی برق ډرامه دی کرته وای غاتر غم ده
بعد زب درس لیکم لته به برق راست زب بیا دا چې برق لاړو فراب می وای هندستان ته لته لودم سي ایدا بیخ سایتا.
آغا فلم د چنه تخپور شوی دغه پړه راته دغه فلم کې ثبت ده.
نو مې ارمان ده. ایتی ماشون کیسه ده پکې
استخپلم خوخیږي چې ډرامو کې کار وکې
او
څوک کار تر سره کوي مرسته څوک در سره کوي
پرار می
غوسه کیږي خو نه درته چې دا جمله داسي وایې یا داسي تمثيل وکا ګران دی پلار دې درته
جان خو کنه پلاران دې ګران معنی مول دې ګران دی پرار می
غواړی پراتلونکي کې لتا څه جوړ شي یعنی په فلمو کې کار وکې د چا غوند شي
سلمان خان
خا ته غواړی د افغانستان سلمان خان شي زه په دې هیله چې ورځ دې ووینو چې غټ فلمي ستوره ډېره مننه خوشاله اوسې
تاسو نه مننه کور ودان